درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رډي تر نوردونکو سلامونه او مازیګر مو په خیر. نن د جمعې مبارکه ورځ ده، د 1444 هجري لمریز کال د جوزا یو غبرګوري د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 2025 زیږدیز کال د جون د 14 نیټې سره سمون خوري. زه تاسو خلک نه یم او د اوس مهال په یو ساعت خبرونه کې ستاسو د کوربتوب ویاړ لرم. خو ګوردونکو، نن به هم د معمول په څیر په خپرونه کې لومړی درته د ایران ورپسې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه وړاندې کړو. خو نننۍ خبرې ټولګه د سوهنست رژیم له لوري په ایران د تجاوز غبرګونونو پایلو او اړوند خبرونو ته ځانګړې شوې ده. دغه را به د خبرونې په دوام کې تفسیر درته وړاندې کړو چې د عنوان دی ولې ایران د سهونیستي رژیم پر وړاندې د سختو ویجاړوونکو ضربو وړلو توان لري. د رڼا پلوشي پروګرام به د خبرونې په دوام کې درته زموږ همکاران وړاندې کړي، او د نن ورځې وروستۍ مازیګرنۍ خپرونه به هر کله راشي وي چې په هغې سره به زموږ یو ساعته خپرونه هم پای ته ورسیږي. په یاد ولرئ چې په هر کله راشه خپرونه کې ستاسو را لیکل شوي پیغامونه غږیز او لیکلي ځای پردې شوي او زموږ همکارانو درته چمتو کړي ده. امید لرم چې یو ساعته ټولګه به راسره تر پایه واورئ او ستاسو د علاقې وړ به وګرځېږي. دوستانو، مخکې تر دې چې خبرونو ته ورشو، ورځو یوې لنډې دمې ته. له دمې وروسته د خبرونو سرټکو سره ستاسو خدمت کې حاضرېږو. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې شوې. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د ایران اردو د سهونیست رژیم بریدونو ته په غبرګون کې دا رژیم ته به سخت درس ورکړو. قالیباب وایي چې اوس له سهونیست رژیم د غچ اخیستنې وخت دی. د نړۍ ګڼ شمېر هېوادونه په ایران د سوینستي رژیم بریدونه غندو. د سوینستي رژیم لومړي وزیر الوتکه د تیښتې له امله د بنګورین هوایي ډګر څخه الوتې. په خیر اغلی اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت اردو د سوینستي رژیم د برید په غبرګون کې وایي چې دا رژیم ته به سخت درس ورکړو. د ایران د اسلامي جمهوریت اردو د سوینستي رژیم لخوا پر ایران د برید په غبرګون کې یو اعلامیه خپره کړې چې دغه رژیم ته به د سخت درس ورکولو خبر ورکړی دی. په دغه اعلامیه کې راغلي خونخوار او دوهاکه صفته سوهنیستي رژیم پر ایران د هوایي تجاوز پیل کړی او زموږ د هیواد پر ځینو نقطو یې برید کړی دی. موږ تر دې دمه د جګړې لاره نه وه پرانیستلې، خو د ایران اردو او د سپای پاسداران انقلاب اسلامي د دې ماشوم وژونکي ناپاکو لاسونو تجاوز او زموږ د هیوادوالو د پاکو وینو تویدل نشي زغملی، او د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ته سخت درس ورکړو. دغه اعلامیه کې زیات شوې ده چې د ایران عزتمن ملت باید خپل سړه سینه او حوصله وساتي، هر ډول شایعات چې د دې رژیم د عواملو لخوا خپرېږي رد کړي، نظامي اډو ته نږدې نشي، او هغه عمومي مسؤلیت په تمه ووسي چې د انقلاب د مشر لخوا به ورته وسپارل شي. د ایران د پوځ اعلامیه کې ویل شوي اوس مهال د اردو او سپا د مبارزونو په اسمان کې په جګړه بوخت دي، نتیجه به وروسته د ایران ملت ته اعلان شي. د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی د جمعې په ورځ د سوهنیستي رژیم د تجاوزکار برید په پایله کې د یو شمېر پوځي قوماندانانو، علمي شخصیتونو او بېګناه ښځو ماشومانو د شهادت په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې موږ له ایران ملت او دغه لوړ رتبه شهیدانو سره ژمنه کوو چې خپل ټول توان او ظرفیت به د نظام د عالي تدابیرو او د وسلوالو ځواکونو د قاطع اقداماتو ملاتړ لپاره وکړو، ترڅو د ایران د دفاع لپاره قوي اقدام وکړو. عراق چې د سوهنیستي رژیم جنایتکار تجاوز په سختو ټکو وغندو او زیاته کړه چې د ایران د عزت، امنیت او اقتدار دفاع به د دغو شهیدانو د همر زمان په لاسونو تلپاتې وي. هغه دعا وکړه چې د دغه شهیدانو ځایناستې د ایران د دفاع په ماموریت کې بریالي او سرلوړي اوسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایرانی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د اسرائیلو رژیم برید غندلی دی. پارس ټوډای د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی سره په ټلیفوني خبرو کې د سوهنیستي رژیم لخوا پر ایران د ښکاره تجاوز غندنه وکړه، او د زور کارولو پر وړاندې د مخالفت او د شخړو د حل لپاره د خبرو اترو پر اړتیا ټینګار وکړ. فیصل بن فرهان وویل چې سوهنیستي رژیم برید د کړکیچ کمولو او ډیپلوماتیکو حل لارو موندلو هڅې ځنډوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وزارت زیاته کړې چې فیصل بن فرهان د مصر او اردن د بهرنیو چارو وزیرانو سره هم جلا ټلیفوني خبرې کړي، او د اسرائیلو د برید او د هغه د سیمه ییزو پایلو په اړه بحث او سلا مشورې کړي دي. د ایران د اسلامي شورا رئیس محمد باقر قالیواپ وای چې اوس د غچ اخیستنې وخت دی او د غچ به په هر لاره او د هر وسیلې په کارولو سره وخیستل شي. نوموړي په دغه پیغام کې ویلي د سوینشتي جنایتکار ډلې ناپاک لاس یو ځل بیا زموږ د ګران ایران د قومندانانو او مجاهدینو په وینو رنګین شو. هغه زیاته کړې د پوځي قومندانانو او یورپوهانو او زموږ د هیواد د بېګناه خلکو شهادت د ایران د غم ځپلې ملت د دانو کورنیو او د انقلاب د معظم او مقتدر مشر ته مبارکي او تسلیت وایم. د ایران د اسلامي شورا مشر وای سوهنیستي جنایتکار رژیم د استوګنځایونو په نښه کولو سره ښودلی چې دا د بشریت تر ټولو لوی دښمن او د ایران د هر فرد خبیث دښمن دی. خود اسلام د مبارزینو دردونکي ځواب او سخت سزا به د دوی او د دوی د ملاتړو په تمه وي. هغه وای اوس د غچ اخیستنې وخت دی او د غچ به په هره لاره او د هرې وسیلې په کارولو سره واخیستل شي. موږ به دوی پرې نږدو او پر سر به یې سخت ګزار وکړو. دوی دا پیل وکړ خو موږ به یې پای ته ورسوو انشاء الله. ارمنستان، مصر، کویت، ترکیه، هند، پاکستان، افغانستان، سعودي عربستان او ګڼ نورو هیوادونو په رسمي ډول په ایران د سوهنیستي رژیم برید غندلی. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي پر ایران یو اړخیز برید ډیر اندېښمنوونکی دی او زیاته کړې موږ د عمل غندو او د دښمنانو د سمدستي درولو او نړیوالو قوانینو ته د ژمنتیا غوښتنه کوو. مصر هیواد ویلی د اسرائیلو رژیم لخوا پر ایران نظامی بریدونه د نړیوالو قوانینو نقض دی. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلی چې د اسرائیلو رژیم لخوا پر ایران نظامی بریدونه د سیمې د خطرناک کړکیچ لامل شوي او دا بریدونه د نړیوالو قوانینو ښکاره نقض او د نړیوالې سولې لپاره مستقیم ګواښ دی. دغه راز کویت هم د سوهنیستي رژیم لخوا پر ایران تجاوز غندلی. د کویت د بهرنیو چارو وزارت د سوهنیستي رژیم لخوا د ایران اسلامي جمهوریت پر وړاندې تجاوز په کلکه غندلی او ټینګار کړی چې دا برید د نړیوالو قوانینو ښکاره نقض دی. کویت د اسرائیلو برید د ایران د حاکمیت نقص او د سیمې د امنیت لپاره ګواښ بللی او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امنیت شورای غوښتي چې د سیمې د امنیت د ساتنې لپاره د اقدام وکړي. بلخوا ترکیه هم د اسرائیل لخوا پر ایران برید په کلکه غندلی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د اسرائیلي رژیم لخوا پر ایران د برید غندنه کړې او له سوهنیستي رژیم یې غوښتي چې سمدستي هغه تهاجمي کړنې بندې کړي چې کولی شي لویو شخړو ته لاره هواره کړي. هند بیا د اسرائیلي رژیم لخوا پر ایران د بریدونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له سوهنیستي رژیم او ایران څخه غوښتي چې کړکیچ کم کړي او ویلي دي چې بنسټیزې مسلې باید د ډیپلوماتیکو لارو حل شي. په همدې حال کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم دغه برید غندلی دی. اخوا په افغانستان کې طالبانو هم د طالبانو ویان هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه برید غندلی دی. ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان اسلامي امارت د اسرائیلي رژیم د ایران اسلامي جمهوریت پر خاورې وروستي بریدونه او د پوځي قوماندانانو او ټوپي پوهانو وژنې چې نړیوالو قوانینو د بنسټیزو اصولو په ځانګړې توګه د هیوادونو د ملي حاکمیت او اراضي بشپړتیا ښکاره نقص دی په کلکه غندو. نوموړي زیاتوي دا بریدونه په داسې حال کې ترسره شوي چې د فلسطین مظلوم ولس په تیره بیا په غزه ترانګ کې لا هم د دوامداره او ویجاړونکو بریدونو قرباني دي او اشغالګر رژیم د بشري او نړیوال اصولو له پرواساتلو پرته د لړۍ جاری ساتلې ده. ذبیح الله مجاهد وایي له بده مرغه داسې کړنې دوام د سیمې وضعیت نور هم نازک او اندېښمنوونکی کوي. بلخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د دغه هیواد د سولی علي شورا پخوانی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د سوهنیستي رژیم له لوري پر ایران برید غندلی. دوی د اسرائیلو لخوا پر ایران برید د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی او په کلکه یې غندلی. دوی د ایران او افغانستان دوستانه اړیکو ته په کتو د سولې ثبات او نړیوالو قوانینو ته د درناوي غوښتنه کړې ده. دوی د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي دریو ټپیان لپاره د ژوري روغتیا هیله کړې ده. اخوا د پاکستان لومړي وزیر شاباز شریف هم په ایران د سوینستي رژیم برید غندلی ویل دي چې زه د اسرائیل لخوا پر ایران ننني بې دلیل برید په سخت ټکو غندم ویل دي د برید قربانانو له عمل زل ایرانیانو سره خپل ژور خواخوږي سرګند کوم وی د ایران خطرناک او په بشپړ توګه غیر مسؤلانه عمل ډیر اندېښمنون کړي او د وی داسې سیمې د لا بې ثباتۍ خطر لري چې لوړاندې نه پکې کړکیچ شتون لري په ورته وخت کې د سوینستي رژیم د ایران د سخت غچ اخیستونکو بریدونو له ویرې د سوینستیانو د وحشت راپور ورکړی دی د سوینستي رژیم رسانیو اعلان کړی چې دا رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو الوتکه د بنګورین له هوایي ډګر څخه الوتلې ده د رسانیو ویل چې د دیمونا اټومي برېښنا کوټه او په تل ابیب کې د جګړې وزارت د بریدونو په نخښه کولو په لوړه کچه کې خطر لري په ورته وخت کې د سوینستي رژیم رسانیو اعلان کړی چې د رژیم هوایي حریم د ایران په وړاندې د برید له وخت تتړر شوی او د رژیم ډګرونه فلج شوی دی د رژیم د کانال ډیر لسرسانی ویلي چې د رژیم هوایي حریم تتړر شوی دی لبلې خو برانی سرچینو ویلي چې د رژیم د کابینې وزیران په زیرزمینی زینو کې پټ شوی دی د سوینستي رژیم کان رسانی راپور ورکړه چې اشغال شوی خاوره په بشپړ تیارسې کې د سوینستي په نازیونه تتللې دي او تعلیمي مرکزونه او ادارې تړل شوی دي د ایران د سخت غچ اخیستنې د راپورونو د خبرېدو په غبرګون کې اسرائیلي سرچینو ویلي چې خار میشتي پر پلورنځیو یرغل کړی دی او لومړني توکي اخیستي دي په ورته وخت کې د سوینستي رژیم لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د ایران پر خاوره د دې رژیم د تجاوز په اړه ویلي چې ټول باید امنیتي لارښوونې په بشپړ توګه مراعت کړي بل پلو د روسیې د فدراسیون شورا یا سنا مرستیال ویلي دي چې د اسرائیل لخوا پر ایران برید له حقوقي سیاسي پوځي یا اخلاقي پلوه د توجیه وړ نه دی او له نړیوالو ټولنې وغوښتل چې د عملیات په یو غږ وغندل شي د زیاته کړې ده چې د اسرائیلو برید د کیسې پای نه دی د ایران ځواب به حتمي وي او د کړکیچ کچه په چټکۍ سره لوړیږي د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ
خراغ له دوستانو سم پام وکي سیاسي تبصرې تاسو ونستې رژیم له امریکا سره په ګډ پلان او د واشنگتن په سین څراغ سره د ایران پیټمی تاسو په خلاف له غواخونو وروسته بل اخره د 2015 کال د جون 13 د جمعې په سهار د ایران پر بیلابیلو اهداف باندې له هوا څخه ستی ته د توغندیو په وسیله بریدونه وکړل چې په پیله کې د قزو ماشومانو په شمول یو شمېر لوړ پوړي نظامی قومندانانو سیاسپوهانو او عام خلک په شهادت ورسېدل د سوینستي رژیم لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د ایران پرزید د برید وروسته په یو بیان کې ادعا کړې چې د ایران د ایټمی او توغندي تاسیساتو تخریب د دې عملیاتو له موخو څخه دی ایران د تل ابیب د غوښونو په جواب کې څو ځله ټینګار کړی چې سوینستي رژیم له خوا کوم به درک اقدام وشي نو د ایران له سخت او پریک د جواب سره به مخامخ شي د ته په کتو سره چې د ایران له بیساری او حیرانوونکو توغندیو او د بی پلوټ الوتکو ورته او ځخه خبرخمن دی او وسلوال ځکونه د کلونو غیر متناسب جګړې د تکتیکونو او تخنیکونو تجربه لري کولای شي د اسرائیلو په رژیم وجاړونکو او سخت گزارونه وکړي د اسلامي انقلاب مشر حضرت آیت الله خامنئی د ایران پر ضد د سوهنستي رژیم له برید څخه ورسته د یو پیغام په ترڅ کې ټینګار وکړ چې سوهنستي رژیم باید د سخت سزا په تبه ووسیږي د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی ترسیز هم پخپله اعلامیه کې ویلی دی چې د سوینستي رژیم پر وړاندې به د ایران ځواب زپونکی او پخیمانوونکی وي ایران اوسمهال د نظامي چمتووالي په لوړه کچه کې د یو یقینا د ایران ځواب په اسرائیل له لهاند کړي ځکه چې د ایران لخوا د سوینستي رژیم پر ضد د لوی استخباراتي عملیاتو څخه ترلاسه شوو معلوماتو ته په کتو سره ایران اوس د امریکا او سوینستي رژیم د مهمو موخو په هکله معلومات لري چې دا ورته د دقیقو او دردونکو گزارونو ورتیا کوي د سوینستي رژیم د مساحت کوچنیوالی، د ستراتیژیکي ژوروالی نشتون او د نفوذ مرکزونه، بندرونه، متاسات، فابریکې، تولیدي مرکزونه، نظامی اډې، هوایی اډې او د ایټمی تاسیساتو د پام وړ نږدېوال له امله په طبیعي توګه د ایران وسلوالو ځواکونو ته د اهدافو یو لوی بانک په لاس ورغلی دی. دوی کولی شي د بیلابیلو لیري واټن ویشتونکي بلستیکو توغندیو او انتحاري بې پلوټه الوتکو پار کارولو سره په اسرایلي رژیم باندې سخت او کارنده ګزارونه وکړي. له اوسو نمونې څخه د بیل ګی په شان یادونه کولای شو. د 2015 میلادي کال د جون په 11مه د ایران د دفاع وزیر ستر جنرال عزیز نصیرزاده اعلان وکړ چې په دوو ټنو چودیدونکو خولې باندې سنبال توغندي تیرونه په بریلیتوب سره وازمیل شول. د دې توغندیو نوم خرمشهر څلور دی. دغه توغندي لیري واټن وشتونکي دي او تر 2000 کیلومتره پورې لیري اهداف په نښه کولای شي. جنگی خولی په 2 ټنه وزن سره د زیات تخریب ورتیا لري او سرعت له 8 بیا تر 14 مخه پور رسیږي. کرا نه خوښتون کی رادار نه ښکاریدون کی او د هدف په لوري د الوت پر مهال هدایت موندنه او د الکترونیکی جګړې په وړاندې خودیتوب د خرمشهر څلور توغندی له نورو ځنګړنو څخه بل کیږي. په دې خاطر دښمن د هوایی دفاع سیستمونه و سره مقابله کولای نشي. د سپای پاسداران د هوا فضا د ځواکونو قماندان سردار امیر علی حجزاده په وینا د خرمشهر څلور توغندي په داسې وی خولې هم سمبالي دي چې له توغندي وروسته هدفي سیمې ته رسیدو سره سم خولې په اتیا څنګه بدلیږي او لسکونه اهداف لمن زوړي. نو دته په کتو سره کومه سل داسې توغندي وته غو دښمن په خاوره به اتزر راکټونو بدل شي او اتزر اهداف په نخ کړی. د نماسي واده خیبر شکن موشک چې 450 کیلومتر لري اهداف په نخه کولای شي. په دې توغندي کې یو مهم ټکی د جنگي خولې د وزرونو لوی آباد چې د ځمکې مدار تر لوتلو وروسته جنگي خولې ته د پیچلو او چټکو مانورونو امکان برابروي. امریکا د سیستمونو څخه په بریلیتوب سره نشي وتلی. د خیبر جنگي خولې کې سخت چاودیدونکي توکي موجود دي. په داسې ډول به د چاودنې شدت د ټي ان ټي په پرتله څو برابره زیات وي. د تفسیر پای خودسانو تاس خبرونه او تبصره ووري د اوس بز موږ همکاران درته د رڼا پلوه شیخ پرونه وړاندې کړي. له هغه وروسته به درته هر کله راشه پزله پور خبرونه وړاندې شي او موږ نه اجازه خلو تاسو بل پسې د خبرونه ووري. الله مو مل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن فالوشي
جامع الغني المغني المانع طار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع.
دا خاتم الانبياء حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه واله وسلم پاک روح بدرود او د قران د پلوشو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د خدای په فضل او کرم په تیر خبرونه کې ماعون مبارکه سوره پای ته ورسوله. په نننی پروګرام کې غواړو د کوثر سوره ژباړه او تفسیر تاسو ته وړاندې کړو. یادونه کوم چې د غنننی پروګرام هم ز فاطمی لخپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
تاسو ته وړاندې کوو. عزیزانو، د قرآن مجید د کوثر مبارکه سوره درې آیتونه لري او د قرآن مجید تر ټولو وړه سوره ده او پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته د خدای لوی ډالۍ او عطا ته اشاره کوي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د کوثر مبارکې سورې له لومړي تر دریم آیتونو تلاوت هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
د ډیر بخښونکی ډیر مهربان خدای پنامه، ای پیغمبره، به شکه موږ تا ته کوثر یعنی پریمانه خیر درکړی دی، نو ته د خپل رب لپاره لمونځ کوه او اوښ قربانی کړه. به شکه ستا دښمن هم هغه بې بنیاده یعنی او لاولده دی.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د مکې مشرکین او د رسول الله مخالفین د هغه په وړاندې له بری څخه ناامید شوي وو، ځکه چې د پیغمبر پر ضد د هغوی هر ډول دسیسې او پلانونه یې بې پایلې پاتې شوي وو. له بلې خوا، له دې امله چې د پیغمبر زامن ټول په ماشومتوب کې وفات شوي وو او له هغه څخه زوی نه و پاتې، نو د مکې له مشرکینو څخه یو مشر وویل محمد به ډیر ژر وفات شي او له هغه څخه نسل نه پاتې کیږي چې د هغه لاره تعقیب کړي. هغه دا خبره د طعنې او سپکاوي په ډول وکړه او پیغمبر یې بې نسله او میراث وباله. دا سورت د دښمنانو د دغو خبرو په ځواب کې نازل شو او رسول الله ته یې تسلي ورکړه چې که لتا زوی ندی پاتې، نو الله تعالی درته کوثر درکړي چې دا تاوان جبران کړي. نو د دې ستر نعمت د شکر لپاره د الله تعالی لپاره لمونځ وکړه او یو اوخ ورکړه. کوثر د ډیر خیر معنا لري او دا ټول هغه ستر نعمتونه رانغاړي چې الله په خپل پیغمبر ته ورکړي دي، لکه ډیر علم، نیک اخلاق، وحی او نبوت او د شفاعت مقام. خو د دې صورت ورستۍ آیه دا خبره روښانه کوي چې ستا دښمن دی چې بې نسله او شنډ دی. نه ته، دا څرګندوي چې برعکس د دښمنانو د ادعا د پیغمبر نسل دوام لري او نه دی پریښوی. دا پخپله دا خیی چی دا کوثر مانا دا رسول الله مبارک دیر پراخه او برکتی نسل دی او بیل شکه دا دی نسل روخانه مثال حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها ده، چی دا رسول الله مبارک لور ده او دا هغه دا نسل دا دوام سبب گرزیدلی او دا پیغمبر اولاد دا بی بی فاطمه زهرا په وسیله په ټوله او درسته نړۍ کې خپور دی. حضرت فاطمه سلام الله علیها د حضرت امام حسن او امام حسین مور ده، چې دواړه د رسول الله مبارک ګران لمسیان دي او د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم پاک اهل بیت چې په قرآن کریم کې هم یاد شوی ټول د حضرت بی بی فاطمه زهرا له نسل دي. نن سبا لڅوال سپیریو وروسته میلیونونه مسلمانان په مختلفو اسلامي هوادونو کې د سید او سیده په نوم پیژندل کیږي چې د حضرت بی بی فاطمه زهرا له نسل دي او د هغې له لارې د رسول الله مبارک نسل ته رسیږي. نو تر دې برکتی نسل لوی خیر نور څه کېدای شي چې تر قیامت به دوام لري. همدار از باید ویل شي چې په دې الهي نعمت کې د رسول الله مبارک میرمن حضرت بی بی خدیجه کبرا هم شریک ده، ځکه که رسول الله د حضرت فاطمه پلار دی نو حضرت خدیجه بی بی مور ده. د آیتونه لبل پلوه هم د فکر ور دي. د آیتونه هغه وخت نازل شول چې د عربو په میانس کې د لور پیدا کېدل د پلار لپاره د شرم خبره وه، او کلور پیدا شوه پلار به دا سوچ کاوه چې آیا دا له خجالت سره وساتي او که ژوندی خخیه کړي. په داسې یوه زمانه کې چې دا ډول بد دودونه عام وو، الله تعالی دا مفکورې او خرافات رد کړل او دا لور یعنی حضرت بی بی فاطمه زهرا د خیر کثیر په توګه معرفي کړه او د هغې د وجود له کبله پر رسول الله مبارک احسان او منت کوي.
با قدر من اوریدونکو له دغو آیتونو څخه دا درسونه زده کوو. لومړی دا چې نعمتونه د الله تعالی له طرفه انسان ته یوه عطا او ډالۍ ده، او هیڅوک له الله جل اشانو څخه کوم پور نه لري. دوهم دا چې هر نعمت چې متعال خدای انسان ته ورکړي له ځان سره مسؤلیت لري او باید د هغه شکر ادا سي. دریم، المنز د الله تعالی شکر ویلو یوه بڼه ده چې په بیلابیلو برخو کې لکه قیام، رکوع او سجده کې د الله تعالی حمد او سپاس په ویلو سره ترسره کیږي. څلورم دا چې په قرآن شریف کې المنز اکثره له زکات او صدقې سره یو ځای ذکر سوی چې وښیي له بېوزلو سره مرسته کول د لمانځه د قبلېدو یو شرط دی. پنځم دا چې د الله تعالی د وعدې له مخې د رسول الله مبارک نسل او دین به پراخیږي او د هغه د دین او دعوت دشمنان به ناکامه کیږي.
عزتمن اوریدونکو، د قرآن مجید د دغه نننۍ مبارکې سورې یعنی کوثر سوره په وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. انشاءالله تعالی که موږ ژوندي وو په راتلونکي پروګرام کې د قرآن مجید یو بله سوره به تاسو ته وړاندې کړو. نو د دې پروګرام په پای کې د خدای تعالی له درګاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې انشاءالله تعالی د دغه خیر کثیر وړانګې موږ ته هم ورسیږي. نو په دې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری سه.
ثقيلي فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول
تزينت الحياة لعاشقيها فتاه في دروب الزيف تيها تزينت الحياة لعاشقيها فتاه في دروب الزيف تيها وحين تبدلت حال البرايا أشاحت وجهها عن قاصديها
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول
نسير وإنما الدنيا طريق فحينا رحبة حينا تضيق نسير وإنما الدنيا طريق فحينا رحبة حينا تضيق كما بحر به الأمواج هاجت ولا ندري بأي غد تروح
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول
ألا يا راكب الأمواج ليلى ألا تخشى إذا الإعصار حلا ألا يا راكب الأمواج ليلى ألا تخشى إذا الإعصار حلا فأنا تهتدي والليل أعمى وكيف الرشد إما الخطو ضلا.
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغرك بالعمر الطويل. ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغرك بالعمر الطويل. أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
هركلة
راشا.
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې یو نومه په نومونو کې سبحان دی. د هر کله راشه د پروګرام عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه ومني. په دې هیله چې روغ او خوشاله به یاست، نننی هر کله راشه پروګرام کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو.
ډیره مننه اغلی فاطمی. زه هم ګرانو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دغه راز په هر کله راشه پروګرام کې د شاملېدو لپاره د واټسپ د ګروپ لمبر اعلانوم. نو ملګری دې ځان سره ویلي کې 00 91 1 4 5 3 5. پښتو نه نیوی ات یاهو ډاٹ کام مو هم ایمیل ادرس دی parstoday.ir/ps او iranradio.ir/ps هم زموږ ویب سایټونه دي چې په دې ویب سایټونو کې تاسو بیلابیل خبرونه، سیاسي تفسیرې، مرکې او داشان ادبي، کلتوري او دینی مطالب هم لوستلای او هم اوریدلای او کتلای سي. نو دلته یو لنډ شان د مکو او بیا راګرځو ستاسو لیکونه ته.
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې پویږی نن د جمعه مبارکه ورځ ده او سبا د شنبه ورځ، یعنی نیکمرغه د غدیر خوم اختر سره سمون خوري. نو موږ هم خپل ټولو ګرانو اوریدونکو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوو. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم حج ته د خپل ورستی سفر څخه دراستنېدو پر مهال خلک په غدیر خوم سیمه کې راغونډ کړل. غدیر خوم د مکه او د مدینه ترمنځ یو ځای دی چې د اسلامي روایتونو پر اساس د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د لسم هجری قمری کال د ذلحجې په 13 نیټه حضرت امام علی علیه السلام د مؤمنانو مولا اعلان کړ. دغه ورځ د مسلمانانو لپاره ډیر اهمیت لري او پر د اسلامي روایتونو پر اساس پاک خدای په دې ورځ ګران پیغمبر ته حکم ورکړ چې حضرت امام علی علیه السلام خلکو ته د خپل ځای ناستې په توګه معرفي کړي او دغه معرفي کول د زرګونو مسلمانانو پښتون او له حضرت امام علی علیه السلام سره له بیعت سره یو ځای وو.
نو اغلی فاطمی، د تهران رادیو د ټولو کارکوونکو له لوري یو ځل بیا په دې مناسبت ټولو مسلمانانو او په تېر بیا خپلو ګرانو اوریدونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایو. ګوره اغلی فاطمی، زموږ یو ګران اوریدونکی عبدالوهاد غیرت صاحب موږ ته یو شعر راستولی دی.
بله.
نو که دې خوښه یې دا به زه ولولم.
بېخي.
وایي: څه به واخلمه مزه له داسې ایده چې مې نه کوي تپوس له ډېره زده. دا خو ته یې چې مزې پسې مزې کړې، دا خو ته یې چې آزاد یې له یزیده. نه یې زړه په غوړېدا لکه ګلاب سو، نه زما د غزل ګوتې شوه مریده. وار په وار وهاب غیرته لرې کېږي، وار په وار مې زړه راوتریتي له دیده.
ډیر اعلی، ډیره مننه قدرمن ورور محترم عبدالوهاب غیرت صاحب چې نه دی راسره شریک کړی و. حبیدی صاحب وسم دغه مطلب قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوو چې زموږ یو بل ګران اوریدونکی ډاکټر زبی الله اقبال ورو را لېږلې دی چې د عمره په اړه دی. وایي چې حج محدود وخت ټاکلې ورځې ساعتونه او ځانګړي حرکتونه لري. د عمره کړنې وګړنې بڼه لري خو د حج کړنې باید په ګډه وکړو. عمره یو ډول سریزه ده او حج تر سریزې وروسته دی. عمره یو ډول چمتووالی دی او حج د عمل کول دی. دلته یوازې او ځان ته تک جایز نه دی، آن په دې سیمه کې خلک باید پر بیلابیلو لارو ولاړ نه شي بلکې په ګډه په یوه لار ولاړ شي، ځکه چې قرآن کریم وایي ثم افیدو من حیث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحیم. بیا له هغه ځایه راکشې وځئ چې نور خلک راکشې وځي او له خدایه بخښنه وغواړئ چې بېشکه الله تعالی بخښان لوران دی. ښایي عمره کول حج ته سریزه او تمرین وي. خلک ډله ډله مکې ته ورننوځي او عمره کوي. تر عمره وروسته انسان ستړیا احساسوي، احرام باسي، نو څه مده ته په مکې کې پاتې کیږي او په همدې ورځو کې له مکې سره بلدیږي. تر دې وروسته حاجي بیرته احرام تړي او له مکې وځي چې پیژندګلوۍ او پوهه پیدا کړي او په خپلو ګناهونو منشت وکړي او د روزګار تودې او سړې ورځې له نږدې احساس کړي، له دښمنانو سره کرکه وخي او ویشړي، چټلي او ویشتان او سینګار لیرې کړي، پر خپلو ځان غوښتنو چاړه راکاږي او تر دې وروسته یو ځل بیا مکې ته ورننوځي او طواف کوي. د عمرې په کړنو کې انسان تودیږي خو د حج په کړنو کې انسان پخیږي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب زبی الله اقبال، تاسو همیشه موږ ته داسې ماشاءالله ګټور مطالب راستوئ. انشاءالله دا کار ته به په راتلونکي هم دوام ورکړئ. یو بل مطلب دی اغلی فاطمی، البته توکه ده، زموږ ګران ورور اختر ګل صاحب د افغانستان د لوګر ولایت څخه مشتره سوالې ده. دا ټوکه وایي پلار او زامن د شپې ډوډۍ ته ناست وو، په دغه وخت کې ناڅاپه کوټې ته پسه ورننوتی. وایي پلار خپل مشر زوی ته غږ وکړ، جمعه ګله پاسه پسه ونیسه چې دسترخوان ته رانیسي او ډوډۍ راباندې خرابه نه کړي. جمعه ګل ځوانو چټک پورته سو، په دغه وخت یې پښه څراغ ووهه او په پښې لاټین ووهه، یعنی هماغه څراغ ووهه او کوټه یې توره تیاره کړه. تیاره وه. جمعه ګل لالهانده سو، په دسترخوان ورغی، ټوله ډوډۍ یې وشیندله او ورپسې له دسترخوانه بیرته ټوپ کړ چې ډوډۍ خرابه نه کړي، او ښی پښې د پلار په خېټه کې کېښوله او چپه پښه د پلار تندې ته جوړه شوه. په دغه وخت پلار نور زامونو ته غږ وکړ، غرق یې کړم، څه پرېږدئ جمعه ګل ونیسئ.
یاره اختر ګل وروره، ډیر ښکلی مطلب وو، خو موږ هم ډیر وخندلو. انشاءالله په راتلونکي کې بیا هم داسې ښکلی ښکلی ټوکې موږ ته راولېږئ. زو یو دمې خواته او بیا به راشو دغه یو بل مطلب ته. قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا ښه راغلاس وایو تاسو ته په خپل نننۍ هر کله راشه پروګرام کې. حابدي صاحب دغه ډیر په زړه پورې شعرونه زموږ ډیر عزتمن او قدرمن ورور محمد سلیمان د پاکستان د خیبر صوبې له ټل سیمې رالېږلي او لیکي چې دلته دوه یاران وو لکه زه او ته، دومره سره ګران وو لکه زه او ته، ټوله زمانه ورته حیران وه، څنګ په څنګ روان وو لکه زه او ته، یو بل ته یې زړونه ډالۍ کړي وو، یو بل نه قربان وو لکه زه او ته، ای جانانه څه به درته وایمه، داسې مینان وو لکه زه او ته.
واقعی چې له انسانانو سره مینه او محبت کول ډیر ښه کار دی اغلی فاطمی، او دغه کار انسان ته خوشحالي او سوکالتیا وربخشي.
واقعا
ورک دسی نفرتونه او د نفرت خبرې، ځکه چې دوه ورځې ژوندون دی چې په مینه او محبت سره تیر سي نو ډیر به ښه خوند وکړي او د ټولنې د ډېرې ستونزې او ناامنۍ به هم انشاءالله په دې توګه هوارې سي. ګوره دغه یو بل ښکلی شعر دی ازموږ ګران اورېدونکی حبیب حسین توري صاحب د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې د کورمې زلی له مرکز یعنی پرچنار ښار څخه موږ ته راستولی دی. وایي په یو چا باندې الله کړی احسان و د توبې په نیز د خدای درته روان و، د مطلب غرض سجدې وي تر حاجته، دم درود له مو ساتلی یو قرآن و، بندګي مو خواهشات د نفس و نسوه، تش په ژبه مو اقرار د مسلمانو، شرفسا چې مو د ځمکې په مخ پیل کړ، مرور برانه خود ځمکه آسمان و، په دې ښار کې د جابرو ظلم زور و، په دې ښار کې هر غریب څری ګریوان و، د خدای قهر کې به ولي راګیر نه یو، دلته هر څوک تر خپل وسه بې ایمان و، سار او غلط ورته معلوم نه دی فرهاده، په هر چا باندې د هر چا بدګمان وو.
ډېره مننه ګران وروره حبیب حسین توري صاحب چې دغه ښکلي شعرونه دې رالېږلې وو، چې د انسانانو لخوا په مځکه باندې د فساد او ظلم خپرېدا ته پکې اشاره شوې وه. واقعا نن سبا انسانانو په ټوله دنیا کې ډېر بد حال شروع کړی. بیا زو یو بل مطلب ته بيدی صاحب چې دغه ښکلي شعرونه دی چې زموږ قدرمن اوریدونکي فضل سبحان د پاکستان خیبر پښتونخوا صوبې له سوات سیمې رالېږلې. وایي چې دومره به هم نه یم بدبخته وخته، دومره به هم نه یم بدبخته وخته، خدای په دې تیر کړي زما سخته وخته، زه هم سیالی غواړم ژوند غواړم، هسې می مواهه په لخته وخته، په تا به واړه ارمانونه ریژوم، خدای به دې راولي نیک بخته وخته، هیر به می نشي که زه زور هم شمه، یا د هغې زبانۍ وخته وخته، لا خوریګزار کې پسرلی لټوم، هسې نه تیر نشي بې وخته وخته، ډیرو لتا ورکړل ډیر ډیر ګلونه، په ډیرو تا کړلو ناوخته وخته، چاله جامې پیزار هم نه ورکوي، چاله جامې پیزار هم نه ورکوي، چاله ورکړي د زور خخته وخته، ستا د سیالۍ د زغل نه پاتې شومه، ستا د سیالۍ د زغل نه پاتې شومه، دا درته چا ویل چې تښته وخته، په قایل ډیر خواږه پیرزو کړه ژونده، نن ستا په نوم کوم منشته وخته.
ډیره مننه ګران وروره فضل سبحان صاحب چې دغه ښکلي شعرونه دي موږ سره شریک کړي وه. اغلی فاطمی ګوره وخت مو په ختمېدو دی، ښه لیکلي نور پیغامونه هم سته، زه هم نیغ په نیغ به ولاړ شو د غږیزو پیغامونو په لور. زموږ ګران ورور احسان موسینی صاحب مشتا یو پیغام رسولی دی، راځئ چې دا په ګډه واورو.
هغه بې څوک او بې روره خور وه، کونه وره په خوب بوده پرته وه، رنګ د جامو د وینې یو رنګ یې وو چې لوپټه به ترنه چاوړې وه، خپې لاس سترګو مې اور بل سور کړی، بس یو وسره د اور لمبه ښکارېده، له تماشو یو تماشه جوړه وه لکه متار د بنګې غږېدو، خدایه دا څوک و د چا زړګې و چې مروره د ګوګل خفه وه، ګل ګل پرانستې شونډې وخوړاوې لکه چې ګل په ټنډر بیا وتړې، پرانستو شونډې اظهار کولو خو وخت ورله دومره وخت ورکړی نه و، په نوم د چا به یې آواز کړی و، نه یې په سرو شونډو نیمګړی پروت و، مای د ګل 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 ورین شوندو زمای ساس د خپل عقل تیر شو، ګونګا جذبه میرا پیدا شولا، بس یو ارمان دا بې کړو ابې کوا، تا به پیدا سينو چې څنګه شپه په سارا کړی وا، وخت پرې د کوم د ور انسان کړو، ته مسافر و اجرې تلار، ته مسافر و اجرې تلار.
ډیر مننه کوو د محترم احسان موسینی صاحب، هیله ده چې همیشه موږ ته داسې ښه کارونه وکړي او خپل غږیز پیغامونه او مطلبونه موږ ته راواستوي. عابدي صاحب دا دوهم غږیز پیغام زموږ بل عزتمن ورور محترم جنان صاحب را لېږلی، نو موږ هم اورو چې څه وایي.
دغه یو نظم دغه ملګرو ته ډالۍ کوو چې مرای میټینګ نه ده، د اواز د خیسوالی هغه هم غوړي خوړل، دغه معذرت کوم چې غریبای زپل خلق یو جانانا ایاری زمون د وس خبره نه ده، پردی کار کې نه خبره یو د ځان عشقی زمون د وس خبره نه ده. لومبه بند دی چې من د جنگلو او میرو استو گن سمرا پگرانا زندگی تیرو، منگا د دشتو او میرو استو گن سپریشانا زندگی تیرو، دغستا غندی ازادا او اسانا زندگی زمان د وس خبرانا دا، غریبای زپل خلق یو جانانا ستایاری زمنګ د وس خبره نه ده. من غریبان د غریبانو اولاد، من نه پیدا به غریبان لویږي، من دې کانان د دې کانانو اولاد، من نه پیدا به مزدوران لویږي، د دې ظلم د دې جبر د دورانا ازادی زمنګ د وس خبره نه ده. غریبای زپل خلق یو جانانا تیاری زمن د وس خبره نه ده. د چغردو ټولو لستا او خصوصا د غریبو خلکو ته دغه بند ډالۍ وي چې لا پوه شوی او په ځوانۍ نه یما چې مزرو پسې بهر ګرځما، لا د یوازې او زندګۍ نه یما چې مزدورو پسې بهر ګرځما، پغم جن آواز کی اورم د بابا نا کھڑائی زمنګ د وس خبره نه دا. غریبای زپل خلق یو جانا نا سیاری زمنګ د وس خبره نه دا. دا یار سوی او سبلا د مینا، چرته عمر کلی دلی نه دا، منګ سګړی او کنزلی اورو، منگل ہچا مین را کلی ندا، دیارای ناما مواوری دا لطانا و باقی زمان دا وس خبره ندا، دیارای ناما مواوری دا لطانا و باقی زمان دا وس خبره ندا. غریبای زپل خلق جو جانانا ستایاری زمن د وس خبرانا، کتی رولے شدارنگ زندگی رازا رازا گل خپل زان دے یما، ما تبو خائی چس بیاری رازا رازا گل جانان دے یما، مخی والو ول زور زنا دانا ملنگی زمن د وس خبرانا دا، مخی واړو ویل زور زنا دانا ملنګی زمنګ د وس خبره نه ده. غریبای زپل خلق یو جانا نه سیاری زمنګ د وس خبره نه ده. اخری بند چې ته یو ټپا ش غزل بشما، زکه نراشا لک پرسان می وکا، دغس نه یم بدل بشما، زکه نراشا لک پرسان می وکا، په خندا راته وی دوا خانا شاعری زمنګ د وس خبره نه ده. په خندا راته وی دوا خانا شاعری زمنګ د وس خبره نه ده. غریبای زپل خلق یو جانا نا سیاری زمنګ د وس خبره نه ده. مزدورو کې نه خبره یو د ځان عشقی زمنګ د وس خبره نه ده.
ډیر مننه جنان صاحب، موږ ته ستاسو د نورو غږیزو پیغامونو په تمه کیو. او دا دریم غږیز پیغام زموږ ګران ورور عوامي شاعر ګل آشنا غری صاحب رسول دی، دا هم واورو. بیا به له ګران اوریدونکو څخه خدای پاماني وکړو.
که اختر وی کنه زما راتله اختر وګڼه، که اختر وی کنه زما راتله اختر وګڼه، در لرولم ته به هغه نکریزې ټولې کې دی، در لرولم ته به هغه نکریزې ټولې کې دی. او منم چې ستاسو چمګاون د غمازیان وډک دی، منم چې ستاسو چمګاون د غمازیان وډک دی. خو دومره وکړه په دې خوله به دې برغولې کې دی، خو دومره وکړه په دې خوله به دې برغولې کې دی. ستاسو ورور ستاسو خادم عوامي شاعر ګل آشنا غری.
ډیر ډیر مننه کوو د خپل محترم اورور ګل آشنا غری صاحب چې همیشه خپل غږیز پیغامونه او مطلبونه موږ ته راستوي. عابدی صاحب، دلته خو زموږ د نننۍ ارکل راشه پروګرام وخت په پای کې یو وخت سرته رسیږي، نو موږ هم په دې وخت خپل قدرمنو اوریدونکو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری صاحب.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.